ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدون کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیبا ریڈیو دے نند کال دوزرا نولسم د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده او د ګولو ورځ ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې شوې دي. د وائس آف امریکا ڈیبا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. اړوم بیس تاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شویو قبایلي زلو کې به د جولای د میاشتې په دوهمه نیټه د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات کیږي.
د نخې د ورځې نه در روان د خالي ورځې پورې کاندیدان به خپل کاغذونه جمع کوي. په یو کم دیرشم مئی به حتمن لیست او بیا په دیرشم مئی به کاندیدان ته انتخابي نشانونه ورکول شي.
نړیوال بینک په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې دا وخت د ټیکس جمع کولو شرح کمه ده. دی وایي که د ټیکس جمع کولو شرح 15% پورې سیوا کړل شي نو په ملک کې به د نوو ټیکسونو لګولو ضرورت پاتې نشي.
او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي روژه د سولې او پخلاینې میاشت ده او طالبان باید دې میاشتې ته د احترام په خاطر د سولې په اړه د افغان ولس غوښتنه ومني.
من یک بار دیگر از طالبان می خواهم
دای وای زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې روژه میاشت درنوي وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې غوښتنې او د پخلاینې اړتیا ته چې
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شوی او قبایلي زلو کې به د جولای د میاشتې په دوهمه نیټه د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن د 15 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شوی او قبایلي زلو کې د صوبایي اسمبلۍ 14 څوکۍ اعلان کړي دي. په دغو څوکیو کې درې په باجوړ، دوه په مومندو، درې په خیبر، دوه په کورمه، یوه په اورکزی، دوه په شمالی او دوه په جنوبی وزیرستان او یوه په سرحدی فارسی مو کې ده.
نړیوال بینک په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې پاکستان ته د نوو ټیکسونو لګولو ضرورت نشته. بینک ویلي دي چې د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان به د ټیکسونو جمع کولو تر شرح چې دا تر 15% پورې سیوا کوي. نړیوال بینک وایي چې دا وخت پاکستان کې د ټیکسونو راغونډولو شرح ډېره کمه ده. د پاکستان اقتصاد دا وخت د ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې د نړیوالو مالیاتي ادارو نه قرضونه ترلاسه کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي روژه د سولې او پخلاینې میاشت ده او طالبان باید دې میاشتې ته د احترام په خاطر د سولې په اړه د افغان ولس غوښتنه ومني. په ورته وخت کې د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر تاداميچی یاماموتو په افغان جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو نه غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې جګړې ونه کړي او دا میاشت یې له عبادتونو، زغم او له یو بل د بښنې ګڼلې ده. په روژه میاشت کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو په داسې حال کې له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړه چې طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې د اوربان وړاندیز رد کړی او په دې میاشت کې یې د جګړې په دوام باندې ټینګار کړی. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو تحصیل کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې دا تازه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د تېرې اونۍ راهیسې په سیمه کې په امنیتي ځواکونو 15 بریدونه شوي، شپږ پوځیان او درې د خاصدار ځواک سرتیري پکې وژل شوي دي. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلی.
په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر او هغه سره په 11-12 کسانو باندې مقدمه درج شوې ده. د شمالي وزیرستان د پولیس مشر کفایت الله خان په مدیت دغه مقدمه د میرعلي سب ډیویژن په تانه کې درج شوې ده.
رنو قدرمنو اوریدونکو او اوس هم پام وکړئ یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د روسیې د پلازمینې مسکو په یو هوایي ډګر کې د یکشنبې اتوار په ماښام یوې مسافر وړونکې الوتکې د کوزیدو پر وخت اور اخیستی او لږ تر لږه 140 مسافر پکې مړه شوي دي. د روسیې د پلټنو د کمیټې ویاند الینا مارکواسکیا د ګولیا دوشنبې په سهار ژورنالیستانو ته د مړو شویو کسانو د شمیر د تایید تر څنګ وویل چې له پیښې څخه 10 مسافر ژوندي وتلي. هغې زیاته کړه د الوتکې یو کارکوونکی او یو امریکایي مسافر هم ښایي په مړو شویو کسانو کې وي.
د چین خارجه وزارت ویلي دي چې د سوداګرۍ په چارو د خبرو لپاره د چین مذاکرات کار امریکې ته د تللو لپاره تیاری نیولی دي. تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د مذاکراتو عمل ډیر په مزه دی او په چینی برآمداتو یې د ټیکسونو سیوا کولو دړکه ورکړې وه. د چین د خارجه وزارت وایند وای دوی به چینی برآمداتو د نوو ټیکسونو لګولو په اړه د هغلی ټرمپ د وینا جاج اخلي. هغلی ټرمپ ویلی دی چې د چین نه امریکې ته په راتلونکو $200 بلیون سامانونو باندې به د ټیکسونو شرح د 10% نه 15% پورې سیوا کولی شي.
چین د ګل یا دوشنبې په ورځ د چین په جنوبي سمندر کې لانجمنو ټاپوګانو ته څیرمه د دوه امریکایي جنگي بیړیو په تیرېدو باندې نیوکې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند گینج شوانګ وویل یا د جنگي کښتۍ د چینایانو له اجازې پرته د غوبو ته ننوتې وې. هغه وړاندې وویل جنگي کښتیو د چین له ځمکنۍ بشپړتیا څخه تیری کړی او په ورته وخت کې یې د سمندر په دغې برخه کې سولې، امنیت او نظم ته تاوان رسولی.
امریکا منځنی ختیځ ته د جنگي الوتکو بیړۍ او د بمبارۍ ځانګړي ځواک ورلیږي. دا د امریکې د قومي امنیت د سلاکار جان پالتن د هغې وینا وروسته ورلیږل کیږي کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې د ایران سره تړلي د خطرو او راپارونې اشارې دوی لیدلې دي. د اتوار پر ورځ ناوخته هغلی بولتن ویلي وو چې د دې ګامونو د پورته کولو مقصد د ایران رژیم ته ښکاره او بغیر د څه شک شوبې یو پیغام ورکول دي چې د امریکې د مفاداتو یا د ملګرو خلاف د څه اقدام به سخت ځواب ورکول کیږي. نوموړي ویلي وو چې امریکا د ایرانی رژیم سره جنگ نه غواړي. د ټرمپ انتظامیه د دړکو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د ایران چارواکو هم په سمدستي ډول د بولتن وینا ته ځواب نه دی ویلی.
ترنو قدرمنو اردونکو دا وی او ای ډیوا ده. فلسطینی چارواکي وایي له اسرائیلو سره د اوربند په برخه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلې سره موافقه شوې ده. دغه اوربند د مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی او دا ښکاري چې لا تر اوسه هم اوربند پر ځای دی. د جمعې د ورځې راهیسې په یوه او بل د توغندیو د ورولو او هوایي بریدونو په ترڅ کې څلور اسرائیلیان او لږ تر لږه 40 فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا د اسرائیلو سل په سلو کې ملاتړ کوي ځکه دوی له غزې نه د فلسطینیانو له راکټي بریدونو څخه د خپلو خلکو دفاع کوي.
ملګرو ملتونو او امریکې تور لګولی دی چې چین شاوخوا 3 میلیونه مسلمانان قید کړي دي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې تر مخه د 1 میلیون نه زیات ویغر او نور ترک نسل مسلمانان د شینجیانګ په بندیخانه کې ساتلی شوي دي. د هند بحر الکاهل د سیمې لپاره د امریکې د دفاع مرستیال مشر ویلي دي دا شمار تر 15 میلیون پورې دی. وړاندې چین دغه رپورټونه انکار کړی وو خو اوس یې منلې ده او وایي چې دا ووکیشنل ټریننګ سینټر دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د وینزویلا ولسمشر نیکالس مادورو یوازې د اوس وخت لپاره واک لري. دا په داسې حال کې چې د مخالف یان ګوېدو لخوا د هغه د رژیم د نسکورېدو د تیرونې هلې ځلې ناکامه شوې دي. دغه لوړپوړي امریکایي سیاستوال ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې مادورو نشي کولای د خپلې څوکۍ په اړه د آرام احساس ولري. پامپیو زیاته کړه د وینزویلا د رهبر د واک څو ورځې پاتې دي خو بیا یې هم د هغه د ګوښه کېدو په برخه کې کومه نیټه ورنکړه.
د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه انسانان قدرتي ماحول ته زیان رسوي او د دې د مخنیوي لپاره که هر څه دوی وخت لري خو د داسې کولو لپاره به خپل ژوندونو کې بیخي بدلون راوستل وي. د ګل پورز د یو شمیر ملکونو نه شاوخوا 4.5 سوه څېړونکو په خپل تازه رپورټ کې خبرداری ورکړی دی چې د نړۍ 1 میلیونه بوټي، چینجي، ګونګټۍ او غټ ځناور د ځمکې نه د ختمولو د خطر سره مخ کړل شوي دي. دوی 15 شیان په ګوته کړي دي. یو، انسانان د دوی د استوګنې یا اوسېدو ځایونو باندې کورونه، خارونه او پټي جوړوي. د ضرورت نه زیات کبان یا میان نیول کیږي. پټرول زیات استعمال کیږي. اوبه او هوا خچنه کولی شي او د ځناورو سره نور پردي ځناور وردن نه کولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان د ټاکنو کمیشن یا کمیشن الیکشن کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د شامل کړی شوی او قبایلی ضلعو کې به د جولای د میاشتې په دوهمه نیټه د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات کیږي. د صوبایي اسمبلۍ لپاره 1400 اعلان شوې دي، که څه هم په دې باندې سختې نیوکې دي چې دا شمیر کم دی. پام وکړئ، له سیمې د ډیوې د خبریال حمیدالله یو راپور ده.
الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلۍ د 1400 دپاره د انتخاباتو نیټه په 2 جولای ټاکلې ده. د نخې د ورځې نه د روان د خالي ورځې پورې کاندیدان به خپل کاغذونه جمع کوي. په 13 می به د کاندیدانو پوړمبني پیرس د اجرا کېدو وروسته د 2 می پورې اپیلونه کېدلی شي. په 1 می به حتمن لیست او بیا په 1 می به کاندیدانو ته انتخابي نشانونه ورکول شي. د پښتونخوا د پخوانو ضلعو د عمومي نشستونو شمېره 100 وه. اوس د پی کې سلم 101 او 102 پورې به د باجوړ ضلع د صوبایي اسمبلۍ نشستونه وي. د غرنګ پی کې 103، 104 به د ممندو، پی کې 105، شپږم او اووم پورې به د خیبر ضلع، پی کې 108 او 9 د کرمې ضلع، پی کې 110 د اورکزې ضلع، پی کې 111 او 12 د شمالي وزیرستان، د غرنګ پی کې 114 او 14 د سویلي وزیرستان، او پی کې 115 د پخوانی نیم قبایلی ضلعو یا د ایف آر ریجنز شریکه صوبایي حلقه ده. د الیکشن کمیشن د نیټې د اعلانېدو وړاندې یوازې واکمن تحریک انصاف ګوند په قبایلی ضلعو کې غټې جلسې کړې دي. د جلسو ته وزیر اعظم عمران خان هم ورغلی و. د اپوزیشن ګوندونه ګیله کوي چې د قبایلی ضلعو دننه د دوی په آزادانه کمپین کې خنډانه چول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند په باجوړ کې د تیرې اونۍ په سر کې د اولنې غونډې په مهال دفعه 144 ولګول شوه. د ګوند صوبایي جنرال سیکرټري میر ابتهار حسین وایي بیا د احتجاج وروسته دوی په باجوړ کې عوامی غونډې کولو ته اجازه کړل شو. د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد د تیرې اونۍ په اخره کې د اورکزو ضلع نه په سوشل میډیا په خپل یو ویډیو کې وویل دوی د اورکزو ضلع ته نه پرېښودل کیږي. د دې ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر اکرم خان دورانی د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمان نه د انتخاباتو په سر کې د پولیس امنیت بیرته اغستل هم په دغه معنی کې ګوري او وایي
چې دوی انتقامی کاروایی شروع کړې ده او زموږ د مولانا فضل الرحمان صاحب سره چې کوم سپورټ یو هغه دوی واپس کړې ده، چې کده دې سم نتایج راغل هغه به حکومت باندې ده آگے ذمہ داری ہوئی. مولانا فضل الرحمان سے بندے یو زلنا سلور پینز زلا خود کش حملے شوی دی پا بچی بندے شوی دی پا کور بندے میزائل لگے دلی دی او پا دی صورت حال کے دا دی سزا ضرورت پی خی کشی دا مولانا فضل الرحمان سے سیکورٹی دی واپس کئی مون خو ہمیشہ دے حالات و مقابلہ کرے دا او دا الیکشن چی دے جمہوریت چی دے دا پا سر بندے کفن بن کئی بیا بیک ہے دا دا یار شیم ندے دا خوف شیم ندے او زمونگ ملگری بخواب پا کلا کا بندے انشاءاللہ پا میدان کی بھی.
دا هم د ویلو دا چې الیکشن کمیشن په خپل نوټیفیکیشن کې په دې ضلعو کې د حکومتي چارواکو په تبادلو او یا پر ځای کولو او یا د حکومت لخوا د نوو ترقیاتي پروژو د اجرا په اړه د الیکشن د کېدو پورې بندیز هم لګولی دی. حمیدالله ویو وی ډیوه نیوز پی خبر.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګری یې.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو د دې خبری خبرونه وروسته به هلو وی خبرونه او تاسو اوریدل یې مهروي. او یو بل خبره چې تاسو سره شریک کړو، هغه په پاکستان او په مسلمان نړۍ کې د روژې میاشت شروع شوې ده. په پاکستان کې د روژې نو وړاندې او د روژې په وخت باندې خلک شکایتونه کوي چې د سبزیانو او میوو بیچ دی هغه لوړی شوی دی او ویل کیږي چې پاکستان دا وخت کم اقتصادي ستونزې سره مخامخ دی. نو په پاکستانی مطبوعاتو هم دا نیوکه کیږي په حکومت باندې چې دوی په خلکو باندې ګرانی راوستلې ده او اضافي ټیکسونه لګول کیږي. خو د نړیوال بانک خپل یو تازه رپورټ جاری کړی دی او هغه کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د ټیکسونو جمع کولو شرایط ډیره کم ده. که 15% خلک ټیکسونه ورکول شروع کړي نو پاکستان کې به د نورې ګرانې ضرورت نه وي، یعنی د نوې ټکسونو لګولو ضرورت به نه وي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان یورپ تفصیلي رپورټ را لیکلی دی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
نړیوال بینک په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان ته د خپل آمدن کمې پوره کولو لپاره اضافي ټیکسونو لګولو ضرورت نشته. د ډان ورځپاڼې د رپورت تر مخه دا څرګندونې د ورلډ بینک لخوا د پاکستان ریوینیو موبلایزیشن یا د پاکستان آمدن چمتو کولو پروژې لخوا تیار کړی شوي رپورټ کې مخې ته راغلي دي. د ورلډ بینک وینا ده چې پاکستان د نوي ټیکسونو یا مالیې لګولو او د ټیکس شرح زیاتولو بغیر هم معقول ټیکس ترلاسه کولی شي. په رپورټ کې ویل شوي دي که چېرې ټیکس وصولیانې 15% پورې اوشي نو د پاکستان د ټیکس آمدن به د کل مجموعي آمدن 6% پورې اورسي، کوم چې د متوسط آمدن هیوادونو لپاره یو ښه سطح ده. رپورټ کې ویل شوي دي چې دا وخت د ټیکس راټولولو چارواکي د آمدن د صلاحیت صرف 50% ترلاسه کولو کې بریالي کیږي. د نړیوال بینک وینا ده چې د نړۍ د ټیکس چارواکو اپوټا د پاکستان د ټیکس راټولولو اداره FBR د خپل کار سره یو منظمه اداره نه ده او نه دې کې سخکارا درجه بندي شته. د دین علاوه نړیوال بینک د وفاق او صوبایي حکومتونو ترمنځ د تاوان د کمی هم څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د دې له وجې د هیواد کل د مالي آمدن باندې منفي اغېز پرېوځي او اکثر لترې جګړې مخې ته راځي. ورلډ بینک په خپل رپورټ کې تجویز ورکړی دی چې د پاکستان لپاره ضروري ده چې د مالي استحکام او سرمایه کارۍ فضا جوړولو لپاره د خپل ټیکس آمدن سیوا کړي. ډیوا ریډیو چې د ورلډ بینک د دې څرګندونو په اړه د اقتصاد پوه او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه نه وپوښتل نو هغه وویل
نظام کو بنایا گیا ہے کرپشن کرنے کا، اس کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرے. جب تک آپ پالیسیز
موجودہ مشکل ٹیکس نظام سره اڑاندی زون دینا بد کرپشن موقع تر لسکے گی اور دا چلی دو والا نہ دے. ڈاکٹر سلمان شاہ زیادہ
نظام کو بہت سادہ بنائے، ٹیکس ریٹس کو نیچے لے کے آئے اور جو پروسیجرز آسان ہونے چاہیے.
اصلاحات ډیر ضروری دي، ٹیکس نیٹ لاندې راوستل پکار دي، طریقہ کار آسانول پکار دي او پر ٹیکس ورکونکو فشار اچول نه دي پکار. د ورلډ بینک پر رپورٹ کې ویل شوی دي چې د پاکستان لپاره ضروری ده چې د مالی استحکام او سرمایه کاری فضا جوړولو لپاره خپل ټیکس آمدن زیات کړي. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې چرته چې د ټیکس ورکولو شرح ډیره کمه ده. رپورٹ زیاتوي چې ټیکس وصولیانو کې مجموعی کارکردګي زیاته شوې ده او دا کوم شرح چې په کال 2012 کې د کل مجموعي آمدن 9.5% و په کال 2013 کې دا د جی ډی پی 11% ته رسیدلې ده. د رپورټونو تر مخه دا وخت مالی کار لومبو 9 میاشتو کې ټیکس آمدن کې FBR ته د 3.5 ارب روپو د کمی مخه ده او د مالی کال اخره پورې دا کمی 4.9 ارب روپو پورې زیاتېدی شي او د FBR د چیرمین لرې کولو یوه وجه ټیکس وصولیانو کې کمی هم ښودل کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ترنو قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور ته راځو چې هغه په پاکستان کې د روژې پر رسیدو سره د تیلو بای هم زیاتې شوې دي او په ورته وخت کې د سبزیانو او نورو خوراکي توکو بای هم لوړې شوې دي. فیاض ظفر پر لسیمې دا راپور لري.
د تیلو یا د پټرولیم مصنوعاتو د ګرانېدو سره په ټول خیبر پښتونخوا کې د سبزیانو او دالونو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی او د روژې د میاشت شروع کېدو نه یو ورځ مخکې چې خلک سوداګانې کوي نو وایي چې هر شی ډېر زیات ګران دی. د سبزی مارکیټ کې د روژې د پاره سبزی اغوستونکي سید وسیم دیوتبای چې هر شی ډېر ګران دی.
سبزی تیره شوې هفته کې چې موږ اغوستنو ریټونه چې کم دي نو ډېر خو، لکه مطلب 20-30 روپے ہر یوشی کے فرق راغلے دے او روزرا روان دونوں دیپ مطابق سر چکم دے نو ہر سچے کے گرانی شروع شوی دا او بس مہنگائی دا دسی نور سبزی دا مٹر دی یوشے دے بل شے دے ہے نا نو هر سکه بس 20 20 30 روپے فرق کلو حساب سره راغله ده.
تیر ورځ د تیلو په بیو کې د زیاتوالي رستو مال بردار گاډو هم کرایانی زیاتی کړي دي چې لکه بل ور سره هر شی ګران شوی دی. یو سبزی خرڅون کې اعظم خان په دې اقلا دی وتوای
په دې وجه ګران شه دی چې را د بینډۍ شو مټر شو بادرنګ شو ټوله سبزی شو دا د پنجاب لاهور کاموکه کراچۍ دا غزینه راځي دا غزینه راځي نو په وجه د دې ګران شو چې را پېټرول ګران دی پېټرول سره د دې ډیر تعلق ته نو پېټرول ګران شه دی نو هر یو شیز وسره لس لس روپۍ کیلو 15 15 روپۍ کیلو ګران شه دی.
په دې وخت کې یو کیلو ادرک په 200 سلويخ شین مرچکه په 200 ٹماٹر لسکم پسل بینڈئی پیو سلشل باتنگن پا اتیا ٹیپر پشپیتا کدو پسل ٹینڈا پشپیتا پیاز پہاویا آلو پدیر شملم رچ پا اتیا بادرنگ پا پنزوس کریلا پیو سلشل مٹر پسل بند گوبی پسل نیمبو پا پنجا سوا ادرک پا درے سوا پنزوس او دپمن کے یو کلو پا دو سوا اتیا روپے بانے ملاوی گی. دا سبزی په یو کیلو بیه کې د 10 روپو نه تر 10 روپو پورې زیاتواله راغله ده. دا سبزیانو سره دالونه هم ګران شوی دي او د یو کرایانه سٹور مالک حبیب خان وای چې دالونه یو کیلو تر 10 روپو پورې ګران شوی دي.
ماش دال د دې مخ یو په 140 باندې نن ریټ 160 باندې دا سې د هر یو شی 10 روپو ګران شوی دي او دا ماش دال چې دی د درې ورځې مخ کې په 140 نه په 160 ته چنی دال چې دی نو 150 ته نن په د دې مخ کې په 120 باندې نو هر یو شې دي شل شل دي شو په شې شو پر چې نن په 120 ته د دې مخ کې 120 نن 150 باندې دي هر یو شې شل شل او دې شو په ګران شې دي.
دی وخت کې لوبیا یا کرخي یو کیلو په یو شل شل دال ماش په یو شل شل ویخ دال جننا په یو شل شل غټه چنا په یو شل شل ویخ روپي باندې ملاويږي او د دالونو په یو کیلو بیه کې د 10 روپو نه تر 10 روپو پورې زیاتواله راغله ده. غټه غوخه چې سرکاري بیه د یو کیلو 370 روپۍ ده بازار کې تر 300 نه تر 500 روپو پورې غټه غوخه یو کیلو ملاويږي. د غرنګ وړي چینی اوړه او هر رنګ خوراکي شیزونه ګران شوي دي او عام او مزدور کار خلک وای چې د نورو خوراکي شیزونو سره هغوی وس د سبزی خوړلو چار هم نه لري. فیاض ظفر وایس اپ امریکا
دیوا د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
سبزی میوه او غوښه چې د هر کور د طلب اشیا ګرځي نن سبا په بازارونو کې په غټه کچه پراته دي. نرخونه یې هم لوړ دي خو د میوه یو دکاندار علی رحمان وای چې روژه کې د هر عام او خاص میوه ته طلب کیږي او د نرخ پوښتنه کوي که څوک اغېشتې هم نشي خو بیا وای چې میوه ګرانې دي.
سه دا امرود دی هغه دی خټکی دی هندوانه ده لوکاټ دی او کله دا صدور شینه مقامی موږ سره خپل وطن میوی دین سبا ورځو کې د خټکی چکم دی 40 روپۍ کیلو دی. خټکی د پیښور شروع شوی دی هندوانه 10 روپۍ کیلو دا لوکاټ چکم دی 10 روپۍ کیلو دا او کله چکم دی غسل لوخه کله سل کې چلی او گزاره حال کله اتیا کې چلی. خو بزین خلکو هغه ټیم پختنه نه کوي روزه چرای شي ناس په دلاره تیری کې شي پختنه وږي هغه غریب دا خوړلیم نه او دا شی ګران دی ګران نه ریټ مخه دی.
د پیښور اشنغره یو سبزی دکاندار عارف وای چې د روزه د پاره سبزی نه دی ګران شوی بلکې د سوروزه راسه هم دغه نرخونه چلیږي خو نیموان چې د 320 روپو نه 400 روپو ته ختلی دي باقی سبزیان ارزان دي. دی وای چې پیاز ټماټر کریلا ټینډا او کدو په 70 روپے کیلو او الو په 10 روپے کیلو خرسيږي.
ادرک 240 روپے کیلو ده اونگا 160 روپے کلو دے لو جو نمک کم دا ریٹ نہ اسم دا ریٹ میں چلے گی سب جے کے تو فرق دے دے اگلے
ہو گا چ دغه وخت د نرخ نه خپه دی وای چې څه کولی شي
کیلو غا 400 روپے باندې راغله و منګ هم ته تاسو نه شو کولو بل څه کوم دغه نه کینو بس.
نن سبا روز شپې یخ دی او د سبزو میوه پیداوار کم دی چې دا موسم ګرمېدو سره به په دې کې اضافه او په نرخ کې کمی راشي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پی خبر.
قدرمن اوریدونکو د ملک وقاص په راپور کې مو واوریدل چې د روژې پر رسیدو سره د سبزیو او میوو بای لوړې شوې دي. په ورته وخت کې که څه هم د اسلامي نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ وه، ولې په پاکستان کې د رؤیت هلال کمیټي وایي چې دوی ته اوس هم د سپوږمۍ د لیدلو په برخه کې ګواهي یا شاهدي نه ده ورکړل شوې. نو له همدې امله روژه به په پاکستان کې د سه شنبې یا نهې په ورځ وي. مدثر شاه پرې دا راپور استولی.
بیگا کراچی کې د مرکزی رؤیت هلال کمیټه غونډه د کمیټې د چیرمن مفتی منیب الرحمن مشرۍ کې وشوه او نوموړي مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت ویل د پاکستان د هیڅ کم ځای نه د میاشت لیدو قابل قبول شهري شهادت ترلاسه نشو.
پاکستان کې کسی بھی مقام سے رمضان المبارک کا چاند نظرانے کی قابل قبول شرعی شہادت موصول نہیں ہوئی.
خوم په دغه وخت کله چې مفتی منیب الرحمن کراچۍ کې غونډه کوله، د پېښور قاسم علي خان جماعت کې هم غیر سرکاري رؤیت هلال کمیټه د مفتی شهاب الدین پوپلزی مشرۍ کې روانه وه او ده هم خبري غونډه وکړه. وی ویل دی ته 22 شری د میاشت لیدو شهادتونه راغلل.
کل بروز پیر 6 مئی کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا.
وائس آباد گل پورز یعنی نن پشپگم مئی بڑمبئی روزہ بھی خو کراچی کی مفتی منیب اعلانو کو چڑمبئی روزہ و پوم مئی دن ہے پورز بھی.
آج چاند نظر نہیں آیا اور یکم رمضان المبارک 1440 ہجری منگل 7 مئی کو ہوگی.
او دا شان یو زلبیا ہے واد کے دروجے شروعات دو ورځو باندې کیږي. نند خیبر پختونخوا اکثر ضلعوں کی روجہ دخو ملکنڈ او د ہزارے ڈبی جنونو پسیر نور ہے واد کے بسبا ڈومبئی روجہ وی. دلچسپ خبر ادا دا چې دواړو مفتیانو د خبری غونډه په وخت ادعا کوله چې د دای کمیټو کې د ټولو مسلکونو عالمان موجود دي، خو مفتی پوپل زئی ګیله کوله چې سرکاری هلال کمیټه د دای د کسانو شری شهادت نه منی. بلخوا د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین وړاندیز کړی دی چې د میاشت لیدو لپاره به ساينسي کمیټه جوړی او موجوده هلال کمیټي به ختمه کی. ساينسي کمیټه کې به 15 تنان وي، درې ساينسدانان، یو د پاکستان د سپارکو او بل د موسمیاتو د محکمې غړی، او دوی به د روانو 10 کالو لپاره د روژې وړوکي اختر، لوی اختر او محرم د میاشتو تعین کوي. خو د هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن دې وړاندیز سره موافق نه دی او ویلي دی وزیر باید مذهبي معاملاتو کې د ګوتو وهلو نه ډډه وکړي. او دې کې بله دلچسپ خبره دا ده چې نږدې ورځو کې د یوې پوښتنې جواب کې مرکزی اسمبلی ته وویل شول چې صرف 13 کال د وړوکي اختر، لوی اختر، محرم او ربیع الاول میاشتو کتو لپاره حکومت 1.5 لک روپۍ مصرف کړي دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا که موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ هم کتل او اوری دیشه. پتے دا www.voadivanews.com. ہیرے نکے
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د ګل ورځ ده. د کال 2019 د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده. د ډیوه خبری خپرونه دوام لري، خو یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوي او قبایلي زلو کې به د جولای د میاشتې په دوهمه نیټه د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات کیږي.
د نخې د ورځې نه در روان د خالي ورځې پورې کاندیدان به خپل کاغذونه جمع کوي. په یو کم دیرشم مئی به حتمن لیست او بیا په دیرشم مئی به کاندیدان ته انتخابي نشانونه ورکول شي.
نړیوال بینک په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان دا وخت د ټیکس جمع کولو پاکستان کې دا وخت د ټیکس جمع کولو شرح کمه ده. دوی وایي که د ټیکس جمع کولو شرح 15% پورې لوړه کړل شي، نو په ملک کې به د نوو ټیکسونو لګولو ضرورت پاتې نه شي.
او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي روژه د سولې او پخلاینې میاشت ده او طالبان باید دې میاشتې ته په درناوي د سولې په اړه د افغان ولس غوښتنه ومني.
من یک بار دیگر از طالبان می خواهم
دای وای زه یو زلبیا له طالبان غواړم چې روژه میاشته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې غوښتنه او د پخلاینې اړتیا ته چې
او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوو قبایلي زلو کې به د جولای د میاشتې په دوهمه نیټه د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن د 15 مئی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوو قبایلي زلو کې د صوبایي اسمبلۍ 14 څوکۍ اعلان کړې دي.
نړیوال بینک په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان ته د نوو ټیکسونو لګولو ضرورت نشته. بینک ویلي دي چې د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان به د ټیکسونو جمع کولو تر 15% پورې شرح سیوا کوي. نړیوال بینک وایي چې دا وخت پاکستان کې د ټیکسونو راغونډولو شرح ډیره کمه ده. د پاکستان اقتصاد دا وخت د ستونزو سره مخ دی او هڅه کیږي چې د نړیوال مالیاتي ادارو نه قرضونه ترلاسه کړي شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي روژه د سولې او پخلاینې میاشت ده او طالبان باید دې میاشتې ته د احترام په خاطر د سولې په اړه د افغان ولس غوښتنه ومني. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر تادامیچی یاماموتو په افغان جګړه کې له ټولو ښیلو خواونه غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې جګړې ونه کړي.
د چین خارجه وزارت ویلي دي چې د سوداګرۍ په چارو د خبرو لپاره د چین مذاکرات کار امریکې ته د تللو لپاره تیاری نیولی دي. تیره ورځ د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د مذاکراتو عمل ډیر په مزه دی او په چینی برآمداتو یې د ټیکسونو سیوا کولو دړکه ورکړې ده. د چین د خارجه وزارت ویاند وایي دوی به چینی برآمداتو د نوو ټیکسونو لګولو په اړه د هغلي ټرمپ د وینا جاج اخلي.
د روسیې د پلازمینې ماسکو په یو هوایي ډګر کې د یکشنبې اتوار په ماښام یوې مسافر وړونکې الوتکې د کوزیدو پر وخت اور اخیستی او لږ تر لږه 140 مسافر پکې مړه شوي دي. د روسیې د پلټنو د کمیټې ویاندې الینا د ګول یا دوشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته د مړو شویو کسانو د شمیر د تایید تر څنګ وویل چې له پیښې څخه 8 مسافر ژوندي وتلي. هغې زیاته کړه د الوتکې یو کارکوونکی او یو امریکایي مسافر هم ښایي په مړو شویو کسانو کې شامل وي.
ملګرو ملتونو امریکې تور لګولې دی چې چین شاوخوا 3 میلیون مسلمانان قید کړي دي او په ځینې مطبوعات وایي چې په دغه مسلمانانو باندې شراب څکول کیږي او د مسلمانانو د عمل نه منع کړل کیږي او داسې چې د روژې میاشت شروع شوې ده نو دوی د روژې نیولو نه هم منع کړل کیږي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې تر مخه د 1 میلیون نه زیات ویغور او نور ترک نسل مسلمانان د شینجیانګ په بندیخانه کې ساتل شوي دي. د هند بحر الکاهل د سیمې د لپاره د امریکې د دفاع مرستیال مشر ویلي دي دا شمار تر 3 میلیونه پورې دی. وړاندې چین د دغه نه انکاري وو خو اوس یې منلې ده، خو وایي دا ووکیشنل ټریننګ سینټر دی.
فلسطینی چارواکي وایي له اسرائیلو سره د اوربند په برخه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلې سره موافقه شوې ده. دغه اوربند د مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی او داسې ښکاري چې لا تر اوسه هم اوربند پر ځای دی. د جمعې د ورځې راهیسې په یو او بل د توغندیو د ورولو هوایي بریدونو په ترڅ کې 4 اسرائیلیان او لږ تر لږه 60 فلسطینیان وژل شوي وو. په یو بل خبر کې راغلی دی چې چین د ګول یا دوشنبې په ورځ د چین په جنوبي سمندر کې لانجمنو ټاپوګانو ته څیرمه د دوه امریکایي جنگي بیړیو په تیرېدو باندې نیوکې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګینج شوانګ وویل یا د جنگي کښتۍ د چینایانو له اجازې پرته دغه اوبو ته ننوتې دي. هغه وړاندې وویل جنگي کښتیو د چین له ځمکنۍ بشپړتیا څخه تیری کړی او په ورته وخت کې د سمندر په دغې برخه کې سولې، امنیت او نظم ته ضرر رسولی.
امریکا منځنی ختیځ ته د جنگي الوتکو بیړۍ او د بمبارۍ ځانګړي ځواک ورلیږلی. دا د امریکې د قومي امنیت د صلاحکار جان بولټن د هغې وینا وروسته ورلیږل کیږي کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې د ایران سره تړلي د خطرو او راپارونې اشارې دوی لیدلي دي. نوموړي ویلي وو چې امریکا د ایراني رژیم سره جنگ نه غواړي. د ټرمپ انتظامیې د دړکو په اړه وضاحت نه دی کړی. همدغسې د ایران چارواکو هم په سمدستي ډول د بولټن وینا ته ځواب نه دی ویلی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو بیا هم راځو د راپورونو پر لور. افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اداري مشر تادامیچ یماموتو دواړو په افغانستان کې له ښکېلو غاړو څخه غوښتي دي چې جګړه دې ودروي د روژې د مبارکې میاشتې په رسیدو سره. په موکړې له کبله د اقمل رواني راپور ده.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای روژه د سولې پخلاینې زغم او د ورولګلای میاشت ده. ولسمشر اشرف غنی د روژې میاشتې په مناسبت په یو سب شوي ویډیو کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، د سولې په تړاو د ملت غوښتنه ومني.
من یک بار دیگر از طالبان می خواهم
دای وای زه یو ځل بیا له طالبان غواړم چې روژه میاشت درنوي وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې غوښتنې او د پخلاینې اړتیا ته چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ورڅخه کوي ملاتړ وشو لبیک وای. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې مشر تودامیچ یماموتو په افغان جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو نه غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې جګړه ونه کړي او دا میاشتې د عبادتونو زغم او یو بل د بښنې ګڼلې ده. په روژه میاشت کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو په داسې حال کې له طالبانو د اوربن غوښتنه کړې چې طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې د اوربن وړاندیز رد کړی و او په دې میاشت کې د جګړې دی جاری ساتلو خبره یې کړې ده. اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک د عملي کېدو په تړاو په دی ویډیوي پیغام کې وویل چې په جرګه کې له طالبانو سره د سولې حدود او لارې چارې وټاکل شوې. افغان دولت ژمن دی چې همدا تګلاره عملي کړي.
د ملي وحدت حکومت به ستاسو د هیلو او غوښتنو مطابق او ستاسو د استازو له مشورو سره سم د سولې هڅو ته ادامه ورکوي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې فتنه او تفرقه ختمه شي او خلک د جنګ، انتحار او انفجار له ویرې پرته په خپلو کلیو او کوڅو کې آرام ژوند پیل کړي.
اشرف غنی پر ولس هم غږ وکړ چې په خپلو کې یووالی او اتحاد وساتي او د سولې او ورولګلۍ لپاره لا نور چټک ګامونه واخلي. همدارز ولسمشر له افغان امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې په روژې میاشت کې د خلکو د امنیت د لا ټینګښت ته ځانګړې توجه وکړي تر څو ولس خپل عبادتونه د امن په ډاډمنه فضا کې سرته ورسوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونې تر واشنگټن ډی سي نه غواکې. تاسو یو شمېر رپورټونه ورېدل. افغانستان کې د سولې په اړه باندې افغان ولسمشر اشرف غنی چې کومه غوښتنه کړې ده د وسلوالو نه چې د روژې په میاشت کې خپل تشدد نه لاس په سر شي. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د ډیوا خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه رالیږلی دی چې هیومن رایټس واچ دغه د بشري حقونو د سار اداره ده، هغه وایي چې پاکستان نه په غیر قانوني توګه یا داسې سینټر دی په پاکستان کې دننه چې چینیان پاکستان کې ودونه کوي او دغه ښځې قاچا کول شي بهر ملکونو ته بوتلل کیږي. په دې باندې پاکستان حکومت یو شمېر ګامونه پورته کړی دي او دغه سي په مطبوعاتو تر مخه چین هم په خپل هیواد کې ګامونه پورته کړی دي. تفصیل یې د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ لخوا د پاکستان په چارواکو د هیواد د خزو او جینکو چین ته د قاچاق ودرولو د غږ روستو د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای د هغه چینایي وګړو پر ضد عملیات ګړندې کړي څوک چې د واده په پلمه پاکستانی جینکه چین ته قاچاق کوي. او د پلټنو مرکزی اداره وایي چې د لاهور ښار څخه په دغه دنده کې بوخت اته چینایي وګړي نیولې دي. ځای مطبوعات د پلټنو د مرکزی ادارې اف ای ای د مرستیال ډایرکټر جمیل میو لخلی وایي چې په ګرد هیواد کې په لا قانون حلو ځلو کې د ککړ غیر ملکی وګړو پر ضد عملیات روان دي. او د دغه عملیاتو د لاندې د ګل پروز اف ای ای د لاهور ایرپورټ په ګډون د نورو سیمو څخه اته چینایي وګړي نیولې دي. د پلټنو د مرکزی ادارې مرستیال ډایرکټر وایي چې دغه چینایي ملزمانو د پاکستانی ایجنټانو سره په شریکه د پاکستانی جنکو سره ودونه کول او دغه جنایانو به پاکستانی جنکې د ودونو وروستو په بدکاری هم مجبوره کولې. چارواکي وایي چې په دغه نیول شوو اته چینایي وګړو کې یو خزه هم شامل ده. ځنې مطبوعاتي راپورونه وایي چې یوازې په پنجاب صوبه کې د عملیاتو دوران 12 چینایي وګړي نیولې شوې دي. دا پرمختګ له هغې وروسته مخه تراغلي چې کله تیر میاشت د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستانی مشرانو غږ کړی وو چې د پاکستانی جنکو د واده په پلمه چین ته د قاچاق کېدو د لړۍ مخه ونیسي. په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ ډیو ریډیو ته وایي دا خبره په ډاګه شوې چې چینایان راځي او پاکستانی خزه د ودونو په پلمه چین ته بیایي او باید چې د دې پلټنې وشي.
اوس بیا دغه د مختلف نیوز راغلي دي او دا بالکل ښکاره نیوز دي، دا ښکاره خبرې دي. چینایان راځي دلته انجون سره واده وکړي، خپلار مور انجون سره ځان تم افیر جوړي او په نتیجه کې سم واده دی بس بوځي. بیا لته دا رپورټونه ما خپل ډیر تفصیلي ویری دي چې حالت بیا دوی سیکس ورکر تم جوړي او نور سوی استفاده زم کوي او دا چارګانی بیا زیات کړ د پنجاب کې د ډېلو مشکلات کې می دا انجونې د زنانه چي دي.
د هیومن رائټس واچ د چین د چارو مشر سوفی ریچارډسن په خپل یو مضمون کې 13 میاش په پاکستانی ټي وي چینل د خبر شو یو رپورت حواله ورکړی و چې په لاهور ښار کې د ودونو په یو مرکز چاپا وهلې و. چپکې ویلی شو چې هلته شپک خزې چپکې د دوه جنکو عمرونه یوازې دیار لسکاله وو چین ته د تګ لپاره د اسناد ترلاسه کولو په انتظار وو. 13 میاش ایشن ریویو هم په خپل یو مضمون کې لیکلی وو چې د پاکستانی خزو چینایي سړو ته د ودونو د ښکارا شوې بدنامې د اسلام آباد او بیجینګ اړیکې په داسې حال کې د سخت ازمیخ سر مخکړي چې په پاکستان کې د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه منفي غبرګون را روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن غړي زهرا یوسف ډیو ریډیو ته وایي کس هم د پاکستان چارواکو د غرا پورونه ردوي خو بیا هم ورله پلټنې پکار دي چې دا کاروبار په کومه کچه کیږي.
کرتے ہیں غیر ملکیوں سے شادی، مگر اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اگر پاکستان میں ہے تو یہاں رجسٹر ہوتی ہے شادی، اور جو بھی کر رہا ہے نکاح اس کی بھی ذمہ داری ہے، زبردستی کا نکاح نہیں ہے.
ایشین ریویو په خپل دغه رپورت کې لیکلی وو چې د چینایي سړو د ودونو نخه د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب لګکی عیسائی خزی ګرځي. او دوه میاشتې مخکې هم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو یو چینایي تن هغه مهال په اسلام آباد ایرپورټ ونیولو چې کله هغه یو پاکستانی جینۍ چې پیژنګلوې د خپل ټبر په نوم کوله چین ته بوتلا. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اردنکو په قبایلی زولا شمالی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په مخکخه وتلی مشر او د قومي اسمبلی په غړي علي وزیر او هغه سره په 1200 نورو کسانو باندې مقدمه درج شوې ده. پام وکړئ په دې اړه لسمې د عدنان بیټنی یو راپورته.
په قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر هوا غسر نردی نور په 1200 کسانو باندې مقدمه درج کړې شوې دي. د په شمالي وزیرستان کې د پولیس نظام په ځای کولو وروسته کومه ډومبۍ مقدمه ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او کفایت الله خان په مودیت دغه مقدمه د میرعلي سب ډیویژن په تاړه کې درج کړې شوې ده. انتظامیا دې مقدمه پخلی کوي او نوموړي پولیس افسر په دغه اړوند ډیوه سره د نورو جزئیاتو ویلو څخه ډډه وکړه. په مقدمه کې ویل شوی چې د روانې مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان شمال تحصیل کابل خیل کوم ټولې څانګې او د پی ټی ایم غړي د کورم تنګي ډیم پر صدر یو ځای شوي وو. په مقدمه کې تور لګول شوی چې علي وزیر، ریاض خان او قاسم خان په موقع جذباتي نارې لګولې او حکومتي ځواکونو پر ضد ګډون په بغاوت راپارولی دي. علي وزیر ډیوه سره په خبرو کې پخلی وکړ چې مقدمه پرې درج کړی شویده. خو نوموړي وویل دغه غونډه د پی ټی ایم نه وه بلکې د وزیر کوم لویه جرګه وه او د کورم تنګي ټیم پر ضد وه، ځکه چې هغه په وینا د ټیم له امله د شوي تحصیل په لکهو شمېره خلک اغېزمن کېږي. علي وزیر وویل دوی د ټیم جوړولو پر ضد نه دي، خو حکومت نه غوښته کوي چې اول د خلکو دپاره انتظام برابر کړي. هغه زیاده کړه په وروستیو کښې سیمې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او هغه سره قومي وزیران چې د مارچ په میاشته کې ورغلي وو دوی ته یې باور ورکړی وو چې څو پورې د علاقې خلک نوي رضا شوي په ډیم جوړولو کار نه کېږي، خو بل لور د ډیم په جوړولو کار روان دی. علي وزیر وویل دوی کومه جلسه جلوس نه دی کړی، خو د قومي جرګې غونډه یې کړې ده.
احتجاج شوی دی، جلسه شوې ده، جرګه شوې ده. دا جرګه چې وه هم دا د ګرین جرګې په بنیاد باندې تللې وه، هم دا د پښتون تحفظ موومنټ په حواله سره نه وه تللې. نو دا چې څومره اف آی آر دی کټ کړی دی، دا د قومي جرګې د ګرین جرګې په بنیاد باندې کټ کړی دی. له کورم تنګي ډیم وره چې کومه مسله ده، دا مسله خو ډېره داسې ګمبیر ده که نه، چې د خلکو نه پوښتنه نه کېږي که نه، او کار پرې لګیا دی، روان دی که نه. پوره سوه تحصیل چې څومره دی، دا په دې کې ډوبېږي، روان دی. نو د دې په خلاف باندې چې یاره دا مهرباني وکړي، دومره بدي آبادي په لوی تعداد سره چې بالکل هغې مخته هېڅ منیجمنټ هېڅ شی نشته او تاسو روان کړي دي، هغې باوجود هم چې د دې منیسترانو دا وعدې کړي دي، نورو ته وعدې کړي دي.
د قومي پارلمان غړي علي وزیر په خبره وزیرستان د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو راهي نجات او ضرب عذب سره مخامخ پاتې شوی او د دوی د سیمې مشران به د علاقې د مسلو هوارولو دپاره رایو ځای کېږي، جرګې به کوي او که مقدمې پرې درج کېږي نو د هغې به د قانون د لارې مقابله کوي.
سپورې د مشکل څخه دا مثالونه دي، ضرب عذب، راهي نجات، چې د دې د څومره کورونه وران شوي دي، بازارونه وران شوي دي. نو اوس داسې دي چې کومه قانوني لار وي هغه به موږ اختیارو هم که نه، د اف آی آر په حواله سره او بله جرګې په حواله سره به ځینې پرېکړې اوس مزید داسې کوو که نه، چایا چې موږ د خپل کام د حق د غوښتلو دپاره نه شو جمع کېدلی. نو دا یوه ډېره بده خبره ده، په دې وطن کې یو ډېر بد پیغام دی د ولس ته او د کام ته، چې مثال تاسو به صرف د خپل حقوقو غوښتلو دپاره جمع کېدلی هم نشي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او غړو پر ضد له دې وړاندې هم مقدمې درج کړې شوې، خو علي وزیر او هغه سره نورو کسانو پر ضد دا مقدمه په داسې وخت کې درج کړې شوې چې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان د پوځ ویان په پی ټی ایم سخت تورونه لګولي وو. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي وو پی ټی ایم ته افغانستان او هند استخباراتي ادارې پیسې ورکوي، او ویلي وو دا چې دوی د خلکو په لاسونو کې لوبېږي، د دوی وخت ختم شوی او اوس به دوی سره قانوني چلند کولی شي. چې څومره ازادي دوی اخیستلی شوه هغه یې واخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د پوځي ویان تورونه رد کړي او ویلي دوی هر ډول احتساب ته تیار دي. د یادونې ده چې په کومه ورځ په علي وزیر او هغه سره نورو کسانو باندې مقدمې درج شوي، هم په هغه ورځ په بنو کې هم د پی ټی ایم په څلورو غړو مقدمې درج کړې شوي دي. علي وزیر په دغه ورځ په بنو کې د پی ټی ایم د غړو سره لیدلی وو. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه خوښ یې. تاسو ته ډیوا خبری خپرونه په ډیوا ویب سایټ ته چلاړ شئ، ویب پاڼه باندې هم نیخ په نیغه اوریدلی شئ، او بیا وروسته هم که تاسو غواړئ تاسو نه یو خپرونه خطا شي، تاسو ونه اوریدلی شئ، نو بیا تاسو بیا وروسته هم اوریدلی شئ. را به شو تفصیلي رپورټونو اړخ ته، چې شروع کې څنګه تاسو رپورټ واورېده چې د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې به د جولای د میاشتې په دوه منټه صوبایي اسمبلۍ د چوکو لپاره انتخابات کیږي. په دې حقله باندې د سیمې یو شمېر فعالینو غوښتنې کړې وې چې دغه چوکۍ د قبایلی سیمو لپاره کمی ټاکلې د قبایلی ضلعو لپاره ټاکلې شوې دي. دا د دوی نمایندګي نه کوي او دوی زیاتې چوکۍ په صوبایي او قومي اسمبلۍ کې غواړي. په دې حقله باندې د ډیوا زمون همکار رحمان بنری د قبایلی سیمې د قبایلی ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوډ سره خبرې کړې دي. د هغه نظر یې مال اغست لري. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
بالکل جی، الیکشن کمیشن د طرف نه دا اعلان شوی دی د الیکشن، او مونږ په دې سلسله کې یو بل هم جمع کړو چې د فاټا سیټونه د سیوا شي. یو په دې وجه چې دلته سرشمېرنه صحیح نه ده شوې، بل په دې وجه چې فاټا داسې حالات دي چې ډېر زیات سفر شوی ده او ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د دې ریاست ته پالیسیو د لاسه رسېدلی دی. وته دا غوښتنه مونږ کړې وه، بل ما پېښ کړې وه، بل د اسمبلۍ نه پاس سټینډینګ کمیټې ته لاړو. سټینډینګ کمیټې کې په دې جمعرات په ورځ په دې باندې میټینګ وو، خو بار نه لګې کې بیا د سیاسي ګوندونو رایه لکه بدله وه، نو هغې پسې تحفظاتو. نو ما ورته وویل چې مونږ خو سیاسي قائدینو سره په دې باندې مشوره کړې وه او خبره بالکل بل قسم وه. نو تاسو خو اوس په کار ده چې خپل چې کوم د پارټي مشران دي هغې سره رابطه وکړي. نو بیا نو بل په ما ډیفر کو، نو سبا هغې کې بیا میټینګ دی. نو چې کوم د کمیټې چیرمین وو هغه الیکشن کمیشن ته دا وویل چې تاسو تر هغې وخته پورې الیکشن ډیټ مې اناؤنس کوئ. نو خو بهرحال هغه بیا هم اناؤنس شو او ما هغه په شپاړه سیټونو باندې اناؤنس شو. نو مونږ به سبا میټینګ دی، په هغې کې مونږ دا فیصله کوو چې بھائی دا ترمیم چې کوم دی دا آئین کې چې دا سیټونه د سوا شي دا مخ کې ځي نه ځي، د دې پته به سبا ولګي. خو بهرحال اعلان شوی دی د الیکشن کمیشن د طرف نه. نو اوس ګورو سبا سب چل کېږي، که چېرې دا فیصله وشوه نو خو بیا به آئینی ترمیم مخکې لاړ شي او دا پروسس کې دشي بیا لږ عمدرېږي. خو که نه وي نو بیا خو به الیکشن کېږي. الیکشن دپاره پیله نه مونږ خو دا خبره کوو چې وزیر اعظم صاحب زما په خیال ځکه دا دونه ګڼې ګڼې دورې شروع کړي دي. الیکشن کمپین هغه د پیله نه شروع کړی هم دی، او په هغې الیکشن کمپین کې تاسو وګوتل چې لکه دا ځای په ځای دی وګرځېدلو، د باجاوړ ته لاړو، اورکزو ته لاړو، خیبر ته لاړو، جنوبي وزیرستان ته هم لاړو، هغې نه مخکې د شمالي وزیرستان ته هم تللی وو. نو یو قسمه دا هغه الیکشن کمپین وو چې د ما په خیال کې مخکې نه اراده دا کړې وه چې دې له مونږ سوایي سیټونه نه ورکوو، حالانکه چې دا بل مونږ کله تیار کړو مونږ د وزیر اعظم صاحب سره ملاقات هم وکړو او هغه مونږ سره متفق هم وو په دې باندې، او د ده پارټي نورو ملګري هم مونږ سره متفق وو. بهرحال هغه دورې شروع کړې. نو هغه دورو نه پهله نه یو دا اندازه خو لګېده چې ما خیال کې دی اوس اراده کړې ده. نو دی یو ګس ما الیکشن کمپین یې د دورو په معنا باندې کولو. خو بهرحال کوم چې مناسبه خبر نه وه، ځکه چې وزیر اعظم د ده په کار چې دا دا اینی کدغن دی چې مثال نشي هغه کولی چې هغه الیکشن کمپین وچلی د خلکو لپاره.
اردونکو اوس ورزو بلوچستان ته، چیرې چې هلته هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ په یو شمېر مشرانو او پلویانو باندې اف آی آر درج شوي دي. د ډیوي خبریال نعمت الله سرحدي د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو بل تکړه مشر بهرام خان چکزي سره مرکه کړې چې په ګډه ورو
د دې اف آی آرونه چې کوم دی کړې دي په هر شهر کې، په بلوچستان کې یا په جنوبی پښتونخوا کې، په چمن کې تقریبا در 15 زیات اف آی آرونه شوی دي. په هر اف آی آر کې شپږ اووه کسان د دې ټارګټ یې. بیا 13 اف آی آر چې کوم دی هغه اکثر شپږ څلوېښت کسانو باندې کاټ کړی ولو. بیا په شپږ څلوېښت کسانو کې دوه نیم سوه کسان مثال نامعلوم خلک، دا یو په اف آی آر، یعنی پر درې سوه کسانو باندې د دې یو اف آی آر جوړي. بیا موږ د دوی تمام اف آی آرونه په عدالت کې چیلنج کړي دي. په عدالت کې د دوی د اف آی آرو هیڅ اهمیت نشته. د دلته چې کوم ایس ایچ او دلته اف آی آرونه کوي، هلته عدالت چې ولاړ شي د هغه سره دونه اختیار نه چې کومې دفعې د لګولې دي، د هغه اختیار د ده سره نشته. نو اف آی آر یوه پیره خو کوم سال یو څومره دپاره سسپینډ سي، داغه بعد لس افایارونه پر یو ځای باندې ختم سی. دا رقم په کوټه کې، دا رقم په ژوب کې، دا رقم په لورلای کې، دا رقم په سنجاوي کې، دا رقم په بشین کې،
مطلب غرض سکم پښتني سیمه د سپکم ځای کې تاسو احتجاجونه کړی دي، په غزه کې لازمی افایار کټ سوی دي. ای اندازن څومره افایارونه به په ټوله بلوچستان ایالت په خاص په پښتني سیمه کې
په تمام په جنوبی پښتونخوا کې لګ بګ سل افایار سوی دي. د دې مقصد دو عزایم دادی دا نقلیه فایارونه دی په دې کې چې دلته د ځوانانو مخ د بلیک میلینګ د پاره چې د مبارزې سمخ واړی چې دی په فایارو باندې را وګرځي دی د بغاره ونه کې دی د چغاره ونه کې. لیکن دا ټیم چې پر ټول پښتون ک جنوبی پښتونخوا ده، ک شمالی پښتونخوا ده، ک آزاد قبایل علاقہ جاتی چې کوم ظلم روان دی، کوم جبر روان دی، موږ هیڅ شی نه دی کړی، موږ आवाज بلند کړی دی، موږ انصاف غواړو، د عین په دایره کې دننه غواړو، موږ د خپل کام، د خپل قبیل، د خپل وطن د سر جغورنی، د روزګار جغورنی پر موږ باندې کوم حالات په دا ټیم کې موږ د پافایار نه راګرځو. دلته یو ریاست دی، د ریاست جواب فوجي جرنیلان وایي، یان دی موږ د دلیل جنگ کوو، دوی دلیل لنسی راکللې دي، ټپې د غداری دا لګې دي، ټپې د باغیتوب دا لګې دي، ټپې د پندنګ دا لګې دي، ټپې مسالې سره مختلف هغه مورو نستا چې هغه کې و ځوانان په دې سوچ کې نه دي چې دوی به موږ د پایرو لاندې راولي.
کم فوجي وقداران دي، اسکم حکومتي وقداران دي، هغه د خبرې کې د پی ټی ایم یعنی پښتون د ژغورنې غورځنګ سکمې غوښتنې دي، هغه پر حق دي، خو د دې لهجه نه مناسبه ده.
لهجه دا دی یو څوک سوزل سوی دي، کورې نن دلې دي، بچان مړ دي، بچان لا پتا دي، پیغلان یې ورکی دي، د دې بل لهجه څنګه سمېږي؟ بیا موږ په لهجه کې څه ویل دي؟ یان د ستا د ملک وزیر اعظم دا اقرار کوي په بار ملک زی په ایران کې وایي وي تمام دهشتګردان زموږ سکورټي فورسز جوړ کړی دي، لیازه خو سه ختم کوو، د زما سره کومک یاندې ته نیوینې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 002-205-003.
ملګرو ملتونو او امریکای تور لګولې دی چې چین شاوخوا 3 میلیونه مسلمانان قید کړي دي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې تر مخه د 1 میلیون نه زیات ویغور او نور ترک نسل مسلمانان د شینجیانګ په بندیخانه کې ساتلی شوي دي. د هند بحر الکاهل د سیمې لپاره د امریکای د دفاع مرستیال مشر وای دا شمار تر 3 میلیونه پورې دی. وړاندې چین د دغې نه انکاري و خو اوس یې منلې ده او وای دا ووکیشنل ټریننګ سینټر دی. نور تفصیل یې د ډیوا زمو همکار رحمان دونیر نه اورو.
چو د سیمه لپاره د امریکا د دفاع مرسل وزیر په چین تورونه لګولې وو چې چینایي چارواکو په ګڼ شمیر چینایي مسلمانان په بندیخانو کې او په مشقتی کیمپونو کې ساتلي دي. هیومن رائټس واچ ویلي وو چین په سینکیانګ صوبه کې د چین 14 میلیونه مسلمانانو ته طبي سیاسي تعلیم ورکوي، مذهبي ازادي ترې اخلي او په لویه کچه په بندیخانو کې هم اچولې دي. دغه رپورٹ وای د چین حکومت یو داسي کمپیوټري سیستم جوړ کړی دی چې تر مخه یې په سینکیانګ کې د هرې کورنۍ او هر سړي څارنه کوي. د حکومت څارنه د ځایي مسلمانانو د مذهبي ازادۍ او د بیان په ازادۍ او په حقوقو سخت اثر کړی دی.
دونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه کوکه. تاسو د وایس اف امریکا دیوا او ټی وی خبرونه د دیوا په فیسبوک پانه باندې هم اوریدلې او کتلې هم شی پاغه باندې نه आवाज اوریدلې یا کتلې شی، بلکې پاغه باندې خپل نظر هم د دیوا سره شریکول شي. د دیوا مختلف رپورټونه چې کوم د ویډیو په شکل کې دي هغه تاسو په فیسبوک باندې کتلې هم شی. د دیوا سره اوسه په یو یو چې یو واری بیا تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوو، دا غیت لن تفصیل بدر کوو، دا غنه پس په د دیوا هلو وی خبرونه وی دیوا سره اوسه.